پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم له پی یو استودیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانیا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایډن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور وسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو ادعا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بلخوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د اعدامو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه سر ګروپ په ګډون څلور تنه نیولي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغو سیالیو تنظیمونکی ګلاغه نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغو سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حتی شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي، د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رایې ګټلي، خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویټرز خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکران وکړی دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته اداوې رد کړي دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړئ دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمه موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دویمه نیمایي کې هم د خبر اعلانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جان آغا صالح دی، په ختیځو ولایتونو کې د کلیب راډیو خبریال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د رسنیو کارکوونکي په نخښه کېږي. په دغه یوازې تیره یو نیمه میاشت کې تقریبا دغه دریم خبریال دی د رسنیو کارکوونکي چې وژل کېږي.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته پر رسیدو دې جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا وای ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکې پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنی یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یو شکسیز افغان پلاوی له طالبانو سره لدری میشتنی او مذاکره وروسته کابل تستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو دروان المریز کال د وګي په 22مه په د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی او د سولې دواړو مرکچی پلاویو د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې لډیرو لوړو ژورو وروسته بل اخره د سولې د مذاکراتو د کړنلارې چې یوشت مادي لرلی او یوشت مادي لري هوکړه ته ورسېدل. په دې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د معلوماتو د ورک لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته راورسیږي د جرګې عمومي غونډې ته وغوړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو آزاد باس وروسته وویل
با دبات حیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان و دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان با روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این نورد و کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا هم می نماییم که در تالار بین گزارش بدهند.
سنګزه صاحب د میر رحمان رحماني له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورستر بلي په افغانستان کې د غړل توتريخواله زیاتوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو تر دې د منې وتوانېدلې. د طالبانو لوري د توتريخواله دوام هغه مسله ده چې په روسي کې پاړه باندې انتقادونه زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خغلی اتمر چې نن یې ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاسته راوړنې تشریح کولی وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. خغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلحې حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادي باندې ولاړی. آینده د افغانستان څوک تعینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مکته معلومات راکول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید، دوی به جرګې ته وروغ واړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوي. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبيب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورت رالېږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور یې له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصلې ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولو شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کوي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل، خدای مکړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېډ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلی وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگاه نه موږ غني یو. اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته، نن په کندز کې څلوېښت وینتیلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل اکسیجن کنسنتریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظر، د ظرفیت د نظر او د امکاناتو نظر غنی.
د کندز د سپینزر کووېډ 19 روغتون سرطبيب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوی دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعیت ډیر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سی آر کې ران کړ، په هغه کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ یا تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې کوشش کولای په دې دویمې څپې کې د دې مهلک مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیوونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابون مینځل، دا ډېر حتمي او جدي دي او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپله کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداوالی او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډېر جدي دي او دې ته باید ډېره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالیو په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي. په همدې ورځو کې په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي او که چېرته ضرورت پېښېږي سمپل هم اخیستل کېږي، مرکز ته هم رالیږل کېږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسې مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، او هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډېر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډېر نه وو، د خلکو ویره ډېره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پې زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل به، معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. اغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیر سپې سره په عین شکل باندې روان دي. البته مړینه دازل ترغی یو څه کم ده، تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولای شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکینو مونږ خپل ځان او ټولنه ژغورلی وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه چې په اوله څپه کې مخ و. په افغانستان کې ټول ټال 3500 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د امریکا د راتلونکي شپږ څلوېښتم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن د دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په 10مه نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسی رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړی او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډي شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولېږل شي او د جنوري په 16مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. د پداسې حل کې چې د الکترول کالجونو ترناستې مخکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زرګونو په لګیانو ورمو ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړي. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، لستری محکمې وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی سرانوال جاش شاپیرو چې د دیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدي او غیر اوایدي مالیاتو څخه باقیداری لري چې د دوی باقیداری شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونښي. ولسمشر غنی د عوایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړې او مالیاتی ادارې او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلي د مالیه وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملي هڅې چټکې کړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,00,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولید زیات کړی دی. یاده فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاده فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وغم د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر خپل دولت څخه ډیر زیات کله منه ځکه سیاسيان خوشول امانی ځان نه ته او زه هم د زندان په بند دروازه کې دي. دا فرمان کې د ول شرایط نه تل کیږي ول نظامیان ته فرمان ورکول کیږي، اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل کې خود نشي چې تر ډیره حد پورې
محمود لاله شاولی کو دو رسوالی سر نامی کبل مجرسی مزد حکومت او تجاران اس دا خواهش کرو چې دلته نصرایی نه پیدا کیږي، سرپناه ځای نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي په هغه مو وخت رسیږي. نو موږ د دولت او د تجارانو سره دا هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکړي، د کسان پاکې اوبه نه لرو، دغسې د سرپناه پاتې یو. که څوک غواړي چې مثال یو یاچی وکړي، موږ په هغه ځای کې ځان اجرولی شو، موږ وتللی شو. او دغه زما تلیفون شمېره ده 0 810 3 6 6 دغه زما تلیفون شمېره ده چې تماس سره ونی. وسلام.
زه شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. دا چې په غازی آباد کې وړوکی روغتون دی، ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار بھی دومره زیات دی چې ډاکټران پرې سواسم نه راځي او نه پکې خراب دی. لوړ پول چارواکو نن دا هیله ده، حضور خصوص زمونږ د والي صاحب نه چاتامې نه رئیس نه هغه ترمیم وکړي، اضافه دعوه تر وسط ورکړي روغتون ته، دا زمونږ د خلکو ضرورت سره بشي. السلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واورې. همدارنګه د نړۍ هر ځای کې چې تاسو د انټرنیټ لارې کولای شئ زموږ رادیو نشرات واورئ، د اپلیکیشن لارې هم کولای شئ د رادیو خبرونې په ژوندۍ توګه واورئ، مطالبه وګورئ. که آی او ایس یا انډراید کاروئ نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ او له خبرونو خوند واخلئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې یې نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅونکوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونکوونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅونکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباری له خپل دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوي کسان تورن شوي چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې اغورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 25 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 5 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحده ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دوړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم اونیز بحث په ژوندۍ توګه مخفریږي. د بحث موضوع له افغان ژورنالستانو ته ورپیښ ګواښونه او په اړه باندې د ژورنالستانو اندېښنې. اجمل اند دغه بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي زه اجمل اندي ماود 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو لپاره یو ویرجن میاشت و، همدارنګه د ژورنالیستانو لپاره خونړی هم و.
دا نومبر په ومنېټا په کابل کې د ټولو نیوز په خانه ویان یما سیاوش په یو مکنتسی ماین چاودنه کې د سونو کسانو سره وژل شو. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د اخدل شوی مکنتسی ماین د چاودنې له کبله رامنځته شو. همدارنګه د دسمبر په 10 همدا څور زی وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د خبريال او همدارنګه اجتماعي فعاله ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شو. او په روسیو کې په کابل کې د اریانا نیوز د خبریال مرګ هم یوه مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 15 دقیقې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شملا نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی او همدارنګه وروسته به راسره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي که دار ته وای چې شمله نیازی تاسو را ته وای چې دغه ورستی پیخی دی یو خبریال په توګه دی رسنیو دی وی کارکونکو په توګه تا ته څه ډول کوي؟
ډېر مننه صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. په رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پېښې له خبریالانو سره اوسوي، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو راډیو کې ترسره کوو، زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. ځکه چې ملاله همداسې زموږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې ونه نیول، بلکې هغوی شهیدان شول. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالان وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رایڅو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېری، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځې په تلویزیون کې یا په راډیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې. داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مخته ویسو هغه هغه نه شو کولی، هغه څه مخته لاړ شو، ځکه چې یو ترس ویرم په دې کې. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملاله زموږ لپاره یو ښه مثال و. زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده، بار بار وینام کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملاله یا داسې نور نجونې مثال را کوي، یا داسې نور خبریالان مثال را کوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم ته غوندې یو خبریاله هغه چې ووژله یا هغه شهید کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مخته ویسي هغه چې هم نه شي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤلیه، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیښې د دغه سې یو لیدلوري نه او د په ځانګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان له لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته شمل نیازی خور ته خپل نیک هیلې پیرځونې وړاندې کوم. له تیرو دوه درې کلونو نه راپدې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړي توګه باندې زموږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي. وی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوي چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثر ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالیستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور کوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه وو د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را په دې خوا، زما مېرمن د شپې خوب نه لري سهاره پورې ماته ناست دی، او ما زه او رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره را سره دي، ویر احساس را سره دي. په ځانګړې توګه هغه ژورنالیستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په جمرده ده، دوی یوازې هغه ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي په رواني او فزیکي لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه مننه هاشمي صاحب. شاملی ته صورت دا وای چې ځین خلک وای چې خبريالانم د ټولنې د نور خلکو په څیر باندې لاروانو نامنې یو اغیزمن دي، دوی وای چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي ل نامنې په خو سره مخ دي، دغه خبريالانم مخ دي، ولی د خبريال په تپپی خو خطرونو دومره بحث کیږي؟ دی خبريال په توګه تاسو څه نظر لري په دې باندې؟ ولی خبريال مهم دی دی ټولنې لپاره؟
ډیره مننه. یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغوی د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږدوي او منفي لارې ته یې هم راکش کولی شي. دغه ته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم، څنګه به د کوم څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسم چې خدای مکر هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده، او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی پنجونو کې دا موضوع راوخلو، ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم چې د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د ازغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته، مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي، هغه خونه چې یو سړي ته یو الګ خبریال ته ورکول کېږي، هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل دي، مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان دي چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال ورسره لاس او ګریوانې دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی ته دوام ورکوي ټولنه لپاره، خو بیا هم دغه مسله لا هم جدي کېږي او بل ستونزو سره لاس او ګریوانې.
مننه. راسره پلان کې اوسې نورو پښتنو ته هم راځو. اوس د څو اورېدونکو نه موږ په بیلابیلو ولایتونو کې پوښتلي دي، همدا پښتنه هم تنه کړې ده چې دوی څه فکر کوي چې ولې ژورنالیستان مهم دي، ولې د بریدونو سره مخ دي، دا دوی څرګندونه اورو.
ما نوم جناغه سلی د ختیځ ولایتونو کې د کلید رادیو خبريال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13 یونیم میاشت کې تقریبا دغه دریم خبريال دی د رسنیو کارکونکو چې وژل کېږي. زمونږ هم له حکومت او هم له خپل وړخونو غوښتنه ده چې خبريالان خپل هدف نه ګرځي او دوی د لطفا د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه دوی بي غرضه خلک دی او د هیڅ اپوري تړل نه دي. دوی دنده یوازې د خبرونو رسول دی او د خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زمو غوښتنه دغه ده چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتابه ته باید پوره پوره پام درنه وشي.
خبریال دولس جبه ده، کله چې دولس جبه ګونګ شي نو بیا به هغوی خپل احساسات څه ډول څرګند کړه. همدا خبریال ده چې د هغوی احساساتو خبر دی د هغوی ستونزې منعکسوي تر چارواکوی رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا یې د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال دی چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپلې مقدسې سپیڅلې وظیفې لپاره د جنګ په لومړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړي دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکیل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاوو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت دی، د خوست اوسیدونکی یم. خبریال او رسنۍ په عموم کې د ولس سترګې او غوږونه دي. بغیر د خبریال نه ټولنه نیمګړې ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وي، خبریال ریپورټ ورکوي، هغه د چارواکي هغې ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي چې د یوه راپور په اساس هغه ستونزه حل شوې وي. ده چې د بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زموږ یوه غټه لاسته راوړنه وه. دښمن غواړي چې دغه لاسته راوړنه د خبریالانو په وژل کېدو سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که موږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیز خیندي. که چیرې کې رسنۍ نه وي، د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به موږ نه خبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم، د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالان د ټولنې سترګې ګڼل کېږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بېګنا اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازۍ په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي، دا داسې دي چې ښکېلې غواړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان ته نښه کوي، خبریالان ته نښه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمو نه مخه واوړي. یوه دا علت ده. دویم علت دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالیستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریامه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي. که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالیستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسې فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډز وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامله کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازۍ، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایئ چې د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده. تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره موثر دي؟
ډیر مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول سوی، شاید په دې اخرو وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو. نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغېړي ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندي یا تاییدي یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل سو یا دا د تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس د ورځې هغه ورځ مزدوري کې په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. سبا یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، مونږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به مونږ سره نه وه، دغه اندېښنه به مونږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو دوی نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي، مونږ به لږ څه ارام شو، ځکه چې هره ورځ هم په تر څه هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زمونږ په دفتر باندې برید وسو، زه هلته موجود وم. له هغې نه وروسته څه وشو؟ کله چې کوم اقدام شوی وای، مونږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونه شو. څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله، یو خبریال چې له کوره تر دفتره ځي په ستونزو باندې تګ راتګ کوي.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شملا نیازی څرګندونې واورېدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغسې رواني چې په خبریالانو باندې پرله پسې بریدونه کیږي، غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې د یوې ډلې عملی یادونه هم وکړه، یعنی دا پیښې د اوسنیو میاشتو نه دي بلکې له یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی. د بیان ازادي افغان حکومت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼي، نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یوه لاسته راوړنه، یوه بریا ګڼل کیږي. که بریدونه، حملې او د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغیزې څه وي؟
ان څه مترم زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم. دا د افغانستان د ژورنالیستانو د قربانیو د هغوی د پاک وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالیستان ورکړي دي. تاسې باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم رسیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده. موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغلونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل یا تر سلو پورې راټیټ کړل. ولې په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګومان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي، خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې، کتاب انده ولس افغانان د خځې پړونی ته درنښ لري، د خور پړونی او ټکري ته احترام لري. دوی چې د حملې فصلن په خځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عمل په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ خځینه ژورنالیستانو د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا شي، خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ډولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل ملوک طوایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي، ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې د داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلارني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالستان اوس په مړو حساب دي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمي. شمله نیازی هاشمي صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره شرایط، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. اجتماعي حساسیتونه هم شته دی، ټولنیز حساسیتونه هم شته دی، د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج چې یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه، او د هغوی په کار باندې وروستیو پېښو ډېر اغېز کړی؟
ډېره مننه. ښکاره خبر ده، کومه ستونزې چې تاسو ورته یادونه او اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یوه خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څه چې زه ورسره مخ شوې یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ په یاد نه شو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به سره کم اندېښنه کوي، د هغې رواني حالت به کم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنی په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریال دلی وژل کېږي. نو طبعا دا د انجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر انجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، یا خپل انجونې دا پېښې ویني، دغه د انجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیان انجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوه شو چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي، مننه له شملې نیازۍ نه. ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالستان د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب، د افغانستان نافذه قوانین واضح دي، هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالستانو سپورت، ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، په یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستې قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان له ځان سره ګرځوي، زری موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستې ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالستان به خوندي شي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوري دی هاشمی صاحب څرګندونې مو واوریدلې. شملن یازی تاسو راته وای چې تاسو فکر باندې څه کېدلې شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ موږ داسې هم لیدلي دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته اور باندې راشي هېڅ کله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیر زیات مننه کو ل شمله نیازی نه د شمشاد تلویزیون خبریاله ویاند او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو، په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زموږ همکار زرغونه منګل درسره